وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسې لې وی متفاوت زاوی د ازادي ځانګړي و مورس خبرونه ترابول. نن مو د چین له هغه روباټیکو سپیو خبروم چې وسلی هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. پام دې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدی محمد خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلويخ نوري کال لري پرته د ځمکه په څیر بلا سیاره هم کشف کړی ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوري او حاضره بللی.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې د کمونیستي ملت څخه احتمالا وایستل شي، خو هغوی ته دا بسنه نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو ادارې په حیث د حکومت په حیث باندې شي.
د دوه هیر روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا. طالبانو یو وار بیا دی غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي. کله وايي مرجو د تم لا تړلې ده، بیا وايي ټول د کندهار څخه اجازه وسی. زه فکر کوم چې دا خپله دا شوی چې د طالبانو ترمنځ اقدار په کندهار کې دي او چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي.
خو چون دا کمی منډې رامنډې چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه، د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه یې هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کما ناسته چې طالبانو خپل په منځ کې وکړې، نه کمیسیون سیاسي د مولوي عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغه کې دا تصمیم ونیو شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه. ترکانو د جمهوریت سره کړې هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې له برکت طالبان هم بي بي زي په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیه ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې یو دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیکې اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل. دې میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږی نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خلی خوږي.
د هر ځای خلک راځي، د یرا ته راځي، نو درې ورځې دلته غیږی ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده، خلک د سربان ته ځي و د الې ته ځي و د باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د الې د تفریح لپاره. په دا باغ کې د الې غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د الې تفریح کوو.
بیا هم سړی مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له څو کال راهیسې د سیمې د دغه هیرشوي هیواد په اړه د چنبازۍ او نوی بحث پرانیستی دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي له خپل تور لسنه د دغه ډلې د ایستلو په تړاوي اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوت څنډنه کړی ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملی کړې، او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبته اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه، یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول، په هر ترتیب په دې تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته، روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وې، که هغه په ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
دلته څو خبرې دي. یو خدای ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ، او وی ویل چې که چیرې روسیه طالبان په رسمیت وپیژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوندو هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډېر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي، او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکانه لري خبره ده. د جو بایدن په وینا دا مهال پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه ووسی، په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم ګړۍ له کومو لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایدن څرګندونو ته غبرګون ښودلی، او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای سي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهي، او که چیرې خطر احساس او په دې پوه سي چې د القاعده یا د داعش مشران په یو ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي، لکه الزواهری چې په کابل کې ووژي. د بایدن دغه استدلال وایي چې شوس چې موږ راووتلو د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو، او موږ کولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د ډرون د لارې وکړو، او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نو رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغې وباسي، او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دوی لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بلاخره د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای یوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولیدي. قلندرې باد چې د ډاکټرۍ تر څنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوستې طالبو، پر ځای یې د طالبانو د ځایم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی مرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللی، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو، هغه ټکی چې قلندر عباد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لري شوی نه دی، بلکې هغه د ډېرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپله نور نه غوښتل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوې مارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوند زده کړو درلودونکي او با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر شخص مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکي شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي نو د موین نه نیولې تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکي کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینه نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو ارزښت خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کډرونه راجذب کړي، سیستم ته راولي او ارزښت خدمات وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانم ډېر کډرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغه وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نکوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي پر سیستم دومره اغیز نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګ راتګ کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهم غړن فرمان د درېم مادي په اساس به د ترکی حکومت د روانې جوزا میاشتې له 12 مینه په دې تړون نور عمل نکړي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړوند لغوه کولو علت نه دی ویلې، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت لارې دغه پاسپورتونو ته د غنو طالب مشرانو د کورنۍ او غړو لاسرسي پیدا کړي او ترکیه ته یې سفرونه ډیر شوي وو. دا سره پور نام شته چې د افغانستان د جمهوریت نظام له ډیپلوماټ پاسپورت نه د طالبانو غنو غړو ترکیه ته د تګ استفاده کړي او بیا لاغه ځای اروپا ته تښتیدلي.
توانو نه تبن همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي تر څو یو د هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې تر سره کړی د هغه یې د خند او ځند بایس ګرځيږي او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او به خوند کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی او توانې خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوریت دولت دا پریکړه کړې ده یو دلیل دا هم کېدلی شي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوریت دولت دې ته مجبور شوی ده چې داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ امضا شوی و هغه لمنځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه را روانه درې مناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله یې راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس ذاکر جلالی ټینګار کړی ده چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېیمه غونډه کې د جوړوونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ، دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط ونه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي، خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایلې به دا وي چې د ټامبست ناسې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي، نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کوم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمی او بي اولیت به کمی او. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي، نه نظامي ته. اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټمبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سې وي نساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په دې ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په دې معنی چې یو خدای دی چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي، او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل سره بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پان او د پرانګ تر منځ راګیر دي، وګورو چې کنداري شیخ خان بیا څه فیصله کوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
او څنګه واره کندهار ته سرور خاره کو، هلته د 1500 لپاره د شالمار تاریخي میلا پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. د میلا هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړولي دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه نخي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ، نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور پر شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالی بند او خوږو توتانو د شوقیانو ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپل منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې یې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې دا وخت جوړیږي دا میله د پهلوانانو لپاره ښه فرصت دی. د هرات سمراجي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، د کسپین بولداکو داسې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دي، دا د لیرا د غیژې د دغه د فارملې د فار د لیخ په غیژې باسي
تخته خپل ولسوالي ما دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زمرش پنځه لري ادمنه کګان دا هغه وخت ده د جې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې د جې ملي چې د شلمار ملي په نامه باندې دغه ملي جوړیږي
ملي خو ولا ډېر شخو نه وره ملي د په خو چور خلک او توتل راکله انا اوس بس څلور پنځه ورځې به شي شي غیږي جوړن د غیرتيان مرغلي چې نو د کندهاریانو د غیرتيان غیږي ډېر شي غیږي وزنه ساس کاله د کندهار ولادت سمراغلي دي د بادغه سمراغلي دي د ایرات سمراغلي دي انا د سپین بولدا کول سوالي څخه هم راغلي دي
بالا دا غیږي د ځوانان دي په شوسي وي دي بالا دا شو شایسته غیږي دي د ایرات ولادت د کندهار ولادت غیږي دي نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي
خوشاله مار مېله نو 15 ورځې ده په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږي باسي د کلا ته راځي د چمن ته راځي د ګلستان ته راځي د هر ځای خلک راځي د یرا ته راځي نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله د خلک د سربان ته ځي ودالی ته ځي ودا باغو ته ځي 15 ورځې دا میله کوي د 15 ورځې په کال کې یوار یوار دی راځي
موږ د سپین بولدک سره راغلیو دلی د تفریح د فاره پدا باغ کې د لی غیږي ته د شالمار میله ده تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو د لی تفریح کوو
او تیرونه بل اخر د افغانستان په 1128 شوکانی بار هغه لمرنه اورګاړي د ترکی وان خار د ورسیده چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړه دغه اورګاړي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاور کې د ګمرکي ستونزو لامل درولو حال دا چې افغان سوداګر په تمو له دغه لارې په ارزان ډول له افغانستان ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1528 پورې شوکانی صادري افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسون سره او خندونه او توان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوي خروځو کې له ایران ترکیه ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پختنی لاندې راغستي او دوی ټینګار کړی دی چې پیاده روان شوی وای څلوي خروځو نه مخکې رسیدای شو خو سوداګرو بیا ویلي چې د غلار سمه استفاده او ستونزې پکې واري شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموال لپاره غوره فرصت دی او سم ټولنیز شبکی په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالې لخوا د ورکل شوی هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کیږي کابل کې یو افغان پنګوال د سیمه په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چاري هم تقریبا په بشپړې دودي کابل کې مشي یو پنګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساره نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی یو بل افغان سوداګر حاجی عمر خان وای په دې مرکز کې $1,000,000 پنګونې ته اراده کړی دا او د هم ویلی چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساره نه لري
تقریبا د سی فکر وکړ چې په دوه دی او $2,000,000 پورې غواړو چې تاسو خارج نمال وارد کولی نه روسه روسه چې سرمایه په لاس راځي نو $1,000,000 پورې باید کوشش وکړي د خپل سرمایه گزاري وکړي
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوګدي خاموشي ورسته د خپل فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړ او خپل ټول پلویان د دغه غورځنګ رسمي غړي توپ تور بللي د پی ټی ایم سرچینې وایي خپل ټول پلویان یو غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او د پی ټی ایم غړي توپ کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي بل خو دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټول پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادي پښتنو ته سمینه دی او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپل سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړي تګلارې جوړ او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راون غاړي
نو په دې کې د ټول لرو بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګه په څنګه وداري څومره کمی تحریکونه کمی مشران کمی سیاسي تنظیمونه دي دا تخواست کو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپلو دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دي نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ده کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په پانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره حصہ واخلي او د غورځنګ چې کوم کامی هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي مننه مهرباني
او د ټورنیز رسنیو د تیری ونی یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام لاله د کوس کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15000 نیالګیو د خودلو چې د ګڼو کارونکو لخوا هرکلی شوې ده د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ا موسسه به دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړي او هر شپږ میاشتو کې مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې، 4,000 نارنجان، 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 500 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او 650 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه، د میلمنو د نندارې او ناستې ځایونه، سیوري لرونکي څپرونه او نور ډېر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجهلې به خبرې د مصر له ایرانونو نه خو به خبرې است چې د 5,000 کالو په تیر دوه ورته الله هم تاریخ وهان ګوته په غاخ میخو په چین کې به د مصر د ایرانونو په څیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړي. دغه غرونه هم د انلانګ ایرانونو په نوم یادیږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دي او لڅو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته وراړول. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي، خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل هم داسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینی روباټیک سپی 4 ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي، په شاه هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرامه وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپله انتخابوي، هدف په نښه کوي او حمله هم پخپله کولی شي. چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې لزمکې 40 نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګردش په محل کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له وسنۍ ځمکې لږه وړه هم ده، خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتیګراد اټکل شوې ده، خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینس پوهان په دې بوخت دي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري کنه. د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن ووم ورځ عمران غاړم هر جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو لپاره له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونې لیدل مه هېروئ.
د اسدی راډو د مثلث په خبرونه کې د روسي د ولسمشر د تازه سرګندونو پرانا کې بحث لرو. ولادیمیر پوتین د می پاته وشتمه په ازبکستان کې لا افغان طالبان سره د اړیکو په ارتباط وویل
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکاره دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بل پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی، د هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
روسیا هغه هیواد دی چې د 2020 کال له اگست راوروسته له طالبانو سره اړیکې له لوړو ژورو نه دي تشه شوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ، داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالي شوی. خو د 2020 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته 2020 شوه او د ګټو د هیوادونو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. روسیا د ګډو ګټو د همکاري د سازمان د لارې او همدارس د شانګهای د سازمان د لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د شانګهای په سازمان کې چین هم له روسیې سره دی او په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ښه اړیکې لري. چین د طالبانو سفیر منلی دی. البته په ماسکو کې هم افغان سفارت د طالبانو شارج د افیر ته سپارل شوی دی. په داسې شرایطو کې چې په سیمه کې دوه متنفس هیوادونه چین او روسیه له طالبانو سره نږدې شوي دي، پاکستان به څه دریځ خپلوي؟ سره له دې چې د مې په دیرشمه یې د پوځ په اعلامه کې یو ځل بیا دا تور پورې کړ چې ترهګر د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي، او څو ورځې مخکې تر دې وویل چې افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسید په افغانستان کې ونیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، همدارنګه په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته انتظار خادم د سیاسي چارو کتونکو د سکایپ لار را سره دی. دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار اسرار عالم مومند تاسو دواړو هرکلی کوم. خادم صاحب، لومړی له تاسو نه واورو څه اټکل کوي چې داسې ښکاري چې ماسکو به په کابل کې د واکمن او طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته، استاد محترم اوریدونکو ته، او زموږ ملت عالم صاحب ته. زه فکر کوم چې دا صحیح څه نشته دی چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل د روسانو خوا وزنه. اوس دنیا د پخوا په څیر باندې یو قطبي نه ده، اوس بایپولر ورلد یا دو قطبي دنیا ده. او په دغه دو قطبي دنیا کې مسکو خپل نقش لري، خپل غږ لري، د افغانستان په خاورو کې، د افغانستان په سیاست کې خپل دلچسپي او ګټې لري. زه فکر کوم چې اوس په هیڅ وجه باندې روسان د امریکایانو هغه انتقاداتو ته چې دوی د روسانو او د طالبانو کوم رښتې غندلې ده هغه ته بغوږ دي. دو ورځې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان انتقاد وکړ، مګر همدا شان چې امریکایان په افغانستان کې تر ډېره حده پورې د روسي ګټو خلاف وو، دغه د سیاست او د مطبوعاتو ناندري بوي. افغانستان کې اوس د روسانو د بهرنی چارو وزیر لاوروف د قول په بنیاد باندې چې یو قوي قدرت او حقیقت دی، د هغوی پیژندل، د روسانو سره د اړیکې او متقابل ګټې تضمین کول دا یو حتمي مسله ده. ځکه اوس که چېرته وګورو دنیا په دوه برخو باندې تقسیم ده، یو امریکا او د هغوی شریک باندې دي، او بل طرف ته د آسیا په سطح باندې چې روسان او چینایان او ایرانان او دا نور هیوادونه پکې شامل دي هغوی دي. نو هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په باندې کې دي یا د امریکا تر تاثیر لاندې دي، هغه به تر هغه وخته پورې د طالبان رسمیت په پیژندل ځنډی چې امریکا هوکړه نه کړي. مګر دې خواته چې کله روسیا یا مخامخ جګړه کې یا هم په سړی جګړه کې د امریکا او ناتو سره خیل ده او ورته مخې خپل دریز معلوم کړی دی، فکر کوم چې وسی ګټ ایجاب په افغانستان سره د اړې کې ونسی کم امنیتی تهدیدات کم نشي.
خادم صاحب او باشه
ټول رفت کی فکر کوم چې نسبی دي مسله.
خادم صاحب، تاسو فکر کوي چې روسان به دا کار وکړي؟ البته د جانکر به خبرو ته اشاره وشو چې یغوی ویل چې دا سم کار نه دی، ځکه چې طالبان خپل ژمنې نه دی پوره کړی. په ورته وخت کې د پنشن به پورس باندې د روسي د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال دا خبره وکړه چې له هغه غشتنې پښا شوی نه یو چې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې جوړ شي د رسمت پیشندلو په ارتباط. فکر نه کوي چې دا بیرته یو ګام شاته خستل دي؟
امریکا افغانستان ته په 2001 کال کې راغله، او په هغه وخت کې چینایانو د روسانو سره یو تفاهم وکړ چې موږ په افغانستان کې حمله کوو، تاسې زموږ د حملې ممانعت هم کوي، مخالفت هم کوي، که چېرته زموږ سره په دغه پروسه کې شاملې دي شي هغه دی چې تنه فقط خاموشه پاتې شي، او که تاسې بیا د هغو د مسلمانانو یا د سینګیانګ د مسلمانانو په اړه باندې کوم اقدام کوي. همدارنګه د 1991 کال کوم معاهده چې روسانو او امریکایانو کړې وه، روسانو دا غوښتل چې امریکایان په هغه مسله کې خاموشه پاتې شي، مګر تر ډېره حده پورې امریکایان د روسانو چینایانو پر وړاندې باندې پاتې راغلي دي. د روسانو شاوخوا ته حتی په پولینډ کې او فنلینډ کې په دغه هېوادونو کې خپل دفاعي سیستمونه فعال کړي دي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، خو افغانستان یې ګډوډ پرېښودل، د افغانستانه په 2001 کال کې وتل، او دا د روسان د پاره خبره نه شوله. هغه اوس امریکایان د افغانستان پر وړاندې باندې په غفلت باندې تورنی او وایي چې په افغانستان کې هر څه پیښیدونکي دي دا د هغه سیاسي غفلتونو نتیجه ده چې امریکایان په افغانستان کې کړی دي. نو فکر کوم چې د امریکایانو لپاره به یو قدم شاته تګ وي، مګر اوس د امریکا د روسانو لپاره بهترین چانس دی. د سی ایس ټی او په کانفرنس کې پوتین د څلور کال وړاندې ویل چې تا افغانستان د قدرت خلا رامنځته کیږي یا د نړیوال ټولنې خلا رامنځته کیږي، نو دوی په افغانستان په روسیا باندې حساب کولی شي. نو مسله داسې ده چې امریکایان پاتران دي افغانستان د اول قرآن باندې احساسات او سیاسي مخالفتونه په اول کې دي. روسانو لپاره داسې ډېر لسګونه دلایل شته چې اوس ورته فرصت برابر دی او مخکې تړون به کېږي بغیر له کوم
مخکې. د مسلې ته به بیا هم راشو، خو مومن صاحب کله تاسو واورو د روسانو تر خبرو وروسته چې د دوی ولسمشر هم خبرې وکړې، تر هغه مخکې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف خبرې وکړې په مشال رادیو کې، تاسو له پاکستاني تحلیلګرانو سره او د چارو شنونکو سره خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د پاکستان دریس به څه وي که چېرته روسان په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت پیژني؟
بلکل، دغه بلابل نظرونه دي، خو لومبه همدغه خبره ته زرا زم چې تاسو وختي خبره کوله، څنګه چې جانکر به ویلي چې کله هم داسې نشي کېدلی چې ترڅو افغان طالبان خپلې ژمنې نه پوره کړي چې کبه کړې وي نو دوی په رسمیت پیژندل به ډېر مشکل وي. د هغوی د خبرو داسې ښکارېدله ځکه چې هغوی د جینکو تعلیم ته اشاره وکړله، دغسې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته اشاره وکړله چې هلته کې خبریالانو سره څه کېږي، عام ولس سره څه کېږي، د ښځو په جینکو په تعلیم باندې بندیز دی. نو په داسې حالت کې د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل یوه مشکله خبره ښکاري. خو د پاکستان کې چې زما کمی خبرې وشولې، نو پاکستان کې هم دغه خبره ډېره کېږي، لکه د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبرې وشوې، نو هغه دا خبره کوله چې څو وخت کې پاکستان، چین او روسیې په شریکه باندې دا کوشش کوو، او په هغه کې دا خبره کوله چې پاکستان د ټولو مخ کې وو چې دغسې په افغانستان کې د طالبان حکومت په هغه رسمیت باندې وپیژندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې کوم پخوانی وزیر هغه وخت کې بلاول زرداری، هغه خپل هم دې لپاره یو څه کمپین کړی وو. نو خو هغه دا خبره وکړله چې کله افغان طالبان په واک کې نه و راغلي، نو د هغې نه مخکې پاکستان دا خواهش و چې که افغان طالبان په واک کې راشي نو پاکستان کې به امن راشي، پاکستان کې طریق طالبان پاکستان او نورې وسله والې ډلې دي، د هغې په مخنیوي کې به یو ښه رول ولوبوي افغان طالبان. خو هغه ویل چې هغه څه ونه شو، د هغې سرچپه کار وشو چې کله نه طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي نو په پاکستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي. نو د خبرې مقصد دا و چې که فرض کړو اوس د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي، نو د دې سره به په افغان طالبان هم ځواکمن شي، ورسره به ټي ټي پي او دغسې نور چې وسلوال ډلې په پاکستان کې هغه به هم پیاوړي شي او پاکستان کې به وسلوال بریدونه نور هم زیات شي. خو بیا ځن شنونکو لکه د پیخور پونتون د جرنلزم څنګ استاد عرفان اشرف هغه سره ما خبرې وشوي، نو هغه ویل چې دا خبره ستا بالکل دا بل خبره بالکل سمه ده چې کله افغان طالبان په واک کې راغلي دي نو پاکستان کې وسلوال بدونه زیات شوي دي. خو هغه ویلي پاکستان تل افغان طالبان خپل اساسه ګڼلې ده او هغوی به غواړي چې د هر څه باوجود د دومره نښتو په پولو کې د هر څه باوجود افغان طالبان هغه په د هغوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. او د خو دې پورې دا خبره وکړله چې دا کوم ماحول چې پیدا کړل شوی دی چې افغان طالبان ټي ټي پي چې کومه ده هغوی هلته کې د امنیت ستونزه را پیدا کړې ده په پاکستان کې، نو هغه ویلې همدغه خبره به پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې حل کړي همدغه مسله، او د دې کریډیټ به هم افغان طالبان ته ورکړي او نړۍ ته به دا وښيي چې تاسو قتل افغان طالبانو د ټي ټي پي ستونزه په پاکستان کې حل کړه.
محمد صاحب، د کسان چې تاسو یاد کړل له دوی سره مو خبرې کړې دي، دا د سشکاري سجیدې پاکستانیان دې ته لیواله دي چې د طالبان حکومت نور په رسمیت وپیژني، لیکن په ورته وخت کې په کابل کې واکمن طالبان له چین سره هم ډېر نږدې روابط لري او پاکستان په ورته وخت کې غواړي چې له لویدیځ سره هم روابط ولري، له چین سره هم روابط ولري، له روسیې سره هم روابط ولري. دغه انډول دوی څه وایي چې څنګه دوی ساتلی شي چې له طالبانو سره دوی به بیا څه کوي؟ آیا دا څېړونکي دا نظر لري چې پاکستان هم بیا ممکن طالبان په رسمیت وپیژني؟ که څه هم تاسو خو اشاره ورته وکړه، لیکن دغه تعادل به څرنګه ساتي؟ د چینایان که ورته وایي چې دا کار وکړي یا روسان ورته وایي دوی به بیا څه کوي؟
نو دا غی خبره خ جواب دار چې په دې روسي کې تاسو خېلی په پاکستان ته د امریکا د چارواکي خاص وګه د پوز مشرانو د پاکستان سفر کړی دی، دغه سي د پاکستان چارواکو امریکا ته سفر کړی دی، او په دې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده. پاکستان بورونو چارو وزارت دا خبره کړې وه چې امریکایانو ویلي دي پاکستان ته چې د ترګري په مخنیوي کې به موږ تاسو سره همکاري کوو، خو بلخوا بیا چې روس ته هغه د ټي ټي پی سره ذکر نه کوي. طریقې طالبان پاکستان چې پاکستان خپل دښمنه ډله ګڼي، په پاکستان کې بردونه کوي، نو روسیا د ټي ټي پی په اړه هیڅ خبره نه کوي، او امریکا د ټي ټي پی ذکر هم کړی دی، او څو وارې او دغه راز ټي ټي پی امریکا تر هغه ډله هم ګرځولې.
لته سو څخه مننه خادم صاحب. دلته یو بل خبره هم ده، د روسیا او د طالبانو په روابطو کې ثبات نشته. مثلا کله چې د طالبانو اوله دوره وه، روسانو طالبان په له طالبان سره روابط خراب کړل، او بیا وروسته په 2003 کال کې طالبانو د ترهګرو پلس کې شامل کړل. لږه وروسته هم روابط ګډوډ وو، حتی چې بیا وروسته په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قماندان جنرال نیکلسن له بي بي سي سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې طالبان روسي وسلې ترلاسه کوي، او روسه لغه چې بیا د سولې خبرې شوې، تاسو هم نقش درلود په یو ډول په دې هڅو کې چې بیا روسانو سوزلې طالبانو ته بلنه ورکړه چې په ماسکو کې غونډې وشوې. اما که بیا بیرته د تیرو تقریبا درې کلونو ته راشو، د طالبانو او د روسانو روابط یو ډول نه دي، یعنی کله ډیر نشتی شي سره، کله بیرته یو سره لري شي. حتی دا په دغه تیرو څو ورځو کې مخکې ما دې ته اشاره وکړه، د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وسوي چې نه ټول شمول حکومت شرط دی. څنګه فکر کوي چې دا روابط بیا هم تاسو په خپل خبره ټینګار کوي چې د ثبات لور ته روان دي، د دوی حکومت پر رسمیت پیژني؟
ستا خبرې سره موافق یم. لږ به د طالبان له اول دورې لږ مخکې لاړ شو، هغه وخت کې چې د شوروي امپراتوري په افغانستان باندې حمله وکړله، په هرو تقریبا یو نیم یو اشاریه 5 میلیونه انسانان مهاجر، 2 میلیونه بې کوره، 5 تر 10 میلیونه پورې مړه شو، شهیدان شو. ما یو کتاب کې لوسته ده، ابراهیم عطایي په کتاب کې ویل چې د $1 باندې پلس ډالر باندې یو شی جوړ شوی، نو یو ډالر خرابول کولی شي. په افغانستان کې 6 میلیارد شوروي امپراتوري او 5 میلیارد ډالر امریکا او ناتو هغه روپۍ هیوادونو په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې باندې مصرف کړي، نو تقریبا 1.6 میلیارد ډالر دوی یوازې د افغانستان په خرابولو باندې مصرف شوي دي. نو حد اقل 1.5 میلیارد ډالر ته ضرورت چې بیا افغانستان جوړ کړي. طالبان د هماغه وخت مجاهدینو چې بیا په طالبانو کې راګړ شو تقریبا ډېری، او روسانو ته اوسه پورې دا خبرې د افغانانو زړه نه دی وتلی، او نه د طالبانو وتلی دی، او نه هغه مجاهدین چې په طالبانو کې شامل شو کورنۍ ورانی شروع شوې. همدارنګه عراق او ایران چې کله جګړه کول، په هر 10 نفرو کې 1 نفر مړو، او جرمني او روسیې چې کله جګړه کول، په هر 10 نفرو کې 1 نفر مړو. خو کله چې روسانو افغانستان باندې حمله وکړه، په هر 5 نفرو کې یا شهید شو یا زخمی شو. نو دومره اساسي بنیادی تاریخي مسلې د روسانو د افغانانو ترمنځ شته چې کېدې شي چې دغه تسلسل او ډیپلوماسي ډېر ستر ثابت پاتې نشي. په ان زمان کې تاسو د روسانو د طالبانو د اولي دورې خبرو په 2003 کال کې روسانو طالبان په تور لیست کې شامل کړ، او دغه سلسله روانه وه. په کڅه هم په وخت کې د حتی د افغانستان حکومت تلاش کوي چې روسانو سره تماس وساتي او ډیپلوماټیک اړیکې سره وساتي. د امریکایان له ډار په خواني جمهوریت او حتی د کرزي صاحب او د اشرف غني حکومت هم نشو کړل. عبدالحق چې کله په اول وخت کې افغانستان ته راته، نو د سی آی او جنرال لیکي چې سی آی ایسای ته خبر ورکړ، او ایسای دا خبر طالبان تور په عبدالحق به وژه دا غیر قول په بنیاد باندې، ځکه چې عبدالحق ډېر د روسانو سره نږدې و. نو دغه تکتیکی وړې وړې خبرې چې موږ د تاریخ له صفحو راخلو، فکر کوم چې ډېر باثبات او ژورې ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او د روسانو ترمنځ ممکن نه دي، ځکه هغه یو تیوکرات روحانیت پرست ډله ده، او دا چې ده یو کمونیست او غربي او کفري نړۍ. د دوی ترمنځ دوه شیونه دواړه طرفونه یو بل سره نږدې راوستل شي. یو د ډیپلوماټیک نړیوال خلا مسله ده چې روسان غواړي ډکه کړي. افغانستان کې تقریبا 3 تریلیون ډالر خزانه دي چینایان دغه نه روسان مخ کې دی ولی روسان ډیر علاقه لري چې دغه خزانو تقسیم وکړي. دا اقتصادي مسله ده. جیو سټراتیژیک مسله ده چې د اسیا د بام یا د جنوبی اسیا د بام په هیڅ باندې افغانستان موقعیت لري، پاکستان ته، هندوستان ته، همدارنګه د ټاپي مسله، د کاسا مسله، د نور هیوادونو ته چې هم د انرژي د انتقال لپاره او هم د نور توکو د انتقال لپاره مهمه ده، د روسانو لپاره دا هم ډیره مهمه ده. دریم اساسي مسله په تاسو ولر په 2023 کال کې په مارچ کې په مسکو کې حمله وشوه، هغه 15 نفر د داعش غړي چې ونیول شو، هغه ویل چې موږ د 15000 ډالر یا د نیم میلیون روپلو په مقابل کې د دومره حمله وکړو، تقریبا 100 نفر مو په مسکو کې وژل او تر ډیره حده پورې د داعش سلسله او سرچین په افغانستان کې و. دلته د طالبانو د روسانو مشترک دشمن دی داعش ته. طالبانو
د سبب مهمه موضوع ده، او بخشي هم دا مهمه ده. د مسکو په لمن کې د کراکاس په حال کې چې کوم حمله وشول، ځین راپور نه وایي شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول، لیکن سوال په دې کې دی، روسان هم له داعش سره وراندي؟ کله چې امریکایي قواوې له افغانستان وتلې په هغه ورځو کې په کابل هوایي ډګر کې حمله وشوه، 14 امریکایي عسکر او شاوخوا 200 افغانان وشل شول، د دې حمله مسؤلیت هم داعش واخیست؟ او په ایران کې هم د څو خنړیو حملو مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی، او په پاکستان کې هم د حملو مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی. مخکې ترې چې په دې برخه کې تاسو نظر واخلئ محمد صاحب، په پاکستان کې هم دوی د داعش د دشمنی خبره کوي چې د ډیرو خنړیو حملو مسولیت اخیستی دی د ټي ټي پی تر څنګ. څنګه دغه داعش پاکستانی چرونکې څه وایي؟ دغه داعش دشمنی د سیمه هیوادونو سره نږدې کولای نشي؟
د تاسو کوم دایښ خبر وکړل او خادم صاحب هم دغه لورته اشاره وکړه چې د روسي په پولو کې او دغه سي په مرکزی اسیا کې یو شمېر هیوادونه هغه خپل دایښ نه ګیله کوي. خو به که تاسو ګوري بلخو به افغان طالبان هم دغه تور په تاجکستان او پاکستان باندې لګی چې دوی دایښ سره مرسته کوي، بیا ایران له لارې ورکی هم دغه افغان طالبان خپل باندې دغه تورونه لګولې په تیر وختونو کې ساس یاد شي. نو یو خدغه مسله ده، بل د پاکستان ته دا وخت د داعش نه غټه مسله ټي ټي پی ده. نو پاکستان ته غټه مسله ټي ټي پی ده. وخت چې ما تاسو ته کوم خبر وکړه چې روسیا د سره د ټي ټي پی یا طریق طالبان پاکستان ذکر نه کوي، او بلخوا امریکا یوازینده د ټي ټي پی ذکر کوي، بلکې ټي ټي پی هغه ترګر ډله ګرځولې ده. او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپل ویلي دي چې امریکې پاکستان ته ویلي دي چې دغه ډلو دغه وسلوال ډلو چې پاکستان کې بریدونه کوي چې پای کې تر ټولو زیاتې ذمہواري ټي ټي پی اخلي، نو د هغې په مخنیوي کې امریکا هغه د پاکستان سره همکاري کولی شي. نو زما خیال نشي چې داعش په ځینې هیوادونو هغه
یو ځای کې. خادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ داسې ښکاري چې د داعش موجودیت تهران او کابل سره نږدې کړی دی، او ځینې څېړونکي دا خبر هم کوي چې د ماسکو او د کابل نږدې کېدل یو علت د داعش موجودیت دی. ستاسو تحلیل څه دی؟
شي بر سر به دشمن دوست وي، دا په دې معنی باندې چې د افغانستان کې د داعش وجود هر هغه څه دي چې د طالبانو رهبری ډیره جدي نیولې ده. دا مسله او څومره چې داعش عروج کوي او قوي کیږي، هغومره به طالب ضعیف کیږي. معنا دا ده چې کچې د پخوانی جمهوریت او یا هم د امریکایانو په وړاندې باندې طالب خپل جنگي نریټیو یا بیانیه مخ وړله یا ادبیات مخ وړله، هغه دا د مذهب جګړه وه. کله چې تاسو داعش مسله ګوري، هغه بیا طالبان قدم په قدم باندې په دې باندې ملامتي چې دنیا سره نږدې کیږي او د اسلام اسلکار پر خوسته ده، او په افغانستان کې د مدرسو نه فارغین او هغه کسان چې جګړې ته آماده دي هغه به د داعش نریټیو ډیر اخلي. په ان زمان کې د داعش وجود یا په داخل د روس مسکو کې د کی جی بی او د ایف ایس بی دواړو تحلیلونه دا دي چې په ډیر جدي شکل باندې د داعش ترزیق او جوړولو د نشاط لپاره کار کوي، او بل اخره به زمونږ پولي او زمونږ داخل خطر لاندې راولي. د داعش مسله د طالبانو د روسانو ترمنځ یو د تلفیق او د وحدت یو تر ټولو مهمه نقطه ده. لنډه بل اشاره غواړم چې وکم، هغه د نشه یي توکو مسله ده. که څه هم طالبان وایي دا خبره چې موږ په نشه یي توکو باندې سخت بندیز لګولې دي، مګر د امریکایانو باوجود او ټول دنیا د فشار باوجود هم افغانستان په 13 لسیزه کې تقریبا 9 لسیزه کې نوی تر 95 سلنه د ټول دنیا نشه یي توکو بل تکرار کېدل. چې دا به راځي افغانستان ته، به ایران ته، عراق ته، سوریې ته، به اروپا ته ځي او څه یې روسیې ته راځي. فکر کوم چې دا بله یو مهم مسله ده د روسانو لپاره. نو امنیتي تهدیدات، نشه یي توکي، د قدرت او د سیاسي نړیوالې ډیپلوماسۍ د خلا ډکول، د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او خزاني د افغانستان د درې تلینې، دا هغه ممکنه مسلې دي چې روسان او طالبان به سر نږدې کړي.
محمد صاحب، د خادم صاحب چې څنګه اشاره ورته وکړه، روسان فرضاً له طالبان سره د نږدې کېدو په حال کې دي، بل ورته ایرانیان له دوی سره رابط بهتره کړي دي. چین خو تقریبا سفارت دوی ته سپارلی ده او د دوی سفیر حتی شی جین پینګ خپل حضور ته ومانه، او بل لورته لکه د افغانستان زیرمو ته چې خادم صاحب اشاره وکړه، د هند د رسنیو ځینو راپورونه په روسیو کې ما کتلی دي، هغوی دا وایي چې د افغانستان زیرمو ته چینایان په نږدې کېدو دي، موږ باید له طالبان سره روابط بهتره کړو چې خپلې ګټې خوندي کړو، او د چابهار په بندر کې لس کلن قرارداد لاسلیک کړو په روسیو کې چې التبه یو سلوشل میلیون ډالر لګوي، او تقریبا شاوخوا 2.5 میلیون ډالر به نور په لارو په دریل په پټلۍ باندې مصرفوي. یعنی غواړي چې د افغانستان تور نشتی شي. په داسې شرایطو کې بیا هم فکر کوي چې د پاکستان ځینې څېړونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره به باید د دوی روابط لري پاتې شي. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان به په سیمه کې یوازې پاتې شي که چېرته دغه شرایط مساعد شي.
بلکل، تاسو زما وختي دغه بریګیډیر سید نذیر خبرو کړ، پخوانی بریګیډیر د پاکستان د پوځ، هغه هم دا خبره کوله چې دا چې کوم ملکونه تاسو یاد کړ، ایران، روسیا یا دا نور هیوادونه، تر ډیره حده هغوی لګې دي افغانستان ته ځان نږدې کوي، او انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په نامه چې کوم اداره ده هغوی یو رپورټ هغه ورځ خپور کړو، په هغه کې هم دوی دا خبره کوله چې دا ورخکاري نه چې کوم آسیایي هیوادونه دي یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي چې هغوی به غرب ته انتظار کوي چې هغوی څه تګلاره خپلی د افغانستان په اړه باندې، نو هغه به موږ هم خپلو. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل رپورټ کې دا خبره کړې وه، او هغوی به د هند د پخوانی سفیر په افغانستان کې ګوتم دغه قول راغیستی و، داسې چې کوم نورو سفیرانو د افغانستان کې پخوانی دغه نږدې چې د افغانستان چې کوم ګاونډي هیوادونه دي د هغوی خبرې راغیستی وي، نو هغوی کې هم هغوی هم دغه خبره کوله چې ښکاري نه چې دا وار به چین، روسیا یا نور هیوادونه انتظار وکړي چې غرب سره و یا څه تګلار خپلې، نو دوی به هغه هم تعقیبوي. خو بریګیډیر سید نذیر دا خبره کوله چې ما ته هم داسې ښکاري چې پاکستان به په دغه سیمه کې یوازې شي، خو ښکاري داسې چې امریکا او د هغوی چې کوم متحدین دي هغه به د پاکستان به د هغوی سره
پاکستان به له هغوی سره پاتې شي، نو یوازې به نه وي،
یوازې به نه وي.
خادم صاحب، فرضیه ده که چېرته د سیمه هیوادونه له پاکستان پرته د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې د ملګرو ملتونو عضوه نه دي، خو ځینو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دي. آیا دا به افغانستان د ثبات لور ته یوسي؟
حکومتونه په مجموع کې شبر سپتري لوی اجنډاوي په مخ باندې لري. یو د خپل سیاسي ثبات بقا ده او قدرت کې پاتې کېدل دي، هغه که په انتخاباتي شکل باندې وي، که په دیکتاتوري شکل باندې وي، که په نظامي شکل باندې وي. په دنیا کې موږ د مختلف هیوادونو مختلف تکتیکونه وینو، دا هغوی یو تر ټولو غټ کوشش دا وي چې څنګه په قدرت کې پاتې شي او د ده لپاره کار کوي، هغه که په پالیسي سطح باندې وي او هغه که په هر سطح باندې وي، مختلف طریقې. دویم، مسؤلیت خلکو ته خدمات عرضه کول دي. هغه مثلا خلک په پروسو کې شاملول دي، هغه د دیموکراسۍ پیدا کول دي، قانون منځ ته راوستل دي، ښځو سړو ته کار برابرول دي، د خلکو د سرخان باندې ډوډۍ، ذهني ثبات، فکري ثبات، دوامدارنګ امنیت راوستل دي، او همصالحات چې مختلف حقوق دي د یو ملت پر یو حکومت باندې. او درېیم اساسي مسله د یو حکومت دا وي چې څنګه د سیمې د هیوادونو او د دنیا سره په دغه یو چې اوس موږ ورته ټول دنیا ته یو کور کلی وایو، ګلوبلایزیشن کې ټول ملتونه سره یوځای شوي دي، څنګه یو د بل حقوق او مسؤلیتونه وساتي. په اوسني افغانستان کې راځي په دې باندې فکر وکړو چې څومره به دا د طالبان د حکومت لپاره د یو ډلې په حیث باندې یا د یو حکومت په حیث باندې هغوی ته به څومره ګټه کوي او ملت ته به څومره ګټه کوي. ملت ته تر حکومت ډېره ګټه ده، ځکه د افغانستان ملت کاملا منځوي دی، تباه دی، برباد دی، دنیا ته لاسرسی نه لري، څوک په رسمیت نه پیژني، چې ته سفر نشي کولی، کار پکې نشته دی، تعلیم پکې نشته دی. نو که دنیا یې آهسته آهسته د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپیژني، د افغانستان د ملت لپاره تر افغانستان د حکومت نه ګټه ډېره ده. نو امید ده چې روسیا طالبان پر رسمیت باندې پیژني، یعنی معنا د افغانستان حکومت او د افغانستان ملت پر رسمیت باندې پیژني. په څنګه کې قرار قرار طالبان د خپل برنامه باندې خپل پالیسي باندې فکر وکړي، د دنیا سره هم نوایي او همغږي ورکی، دا کوم بعضی قوانین یا قواعد چې د امریکای په افغانستان کې یا د غین صرف نظر وکړي یا په هغه کې نرمي راولي، دا به هم د افغانستان په ګټه باندې وي، د حکومت په حیث باندې، او هم به د ملت لپاره، د ملت او د خلکو په ګټه باندې وي.
خادم صاحب دلته بیا دا پوښتنه ده، فکر نه کوي چې که چیرته له مخکې چې مومن صاحب اشاره ورته وکړل چې د سیمې هیوادونه کله طالبانو سره نږدې شي او غرب لري پاتې شي، د سړې جګړې د وخت سیالي بیا ممکن په افغانستان کې پیل شي، دا اندېښنه نشته؟
خبره دا ده چې په دا 300 کالو کې په افغانستان کې هم سړه جګړه او هم توده جګړه وه، ټول دنیا کې کارام پیدا شي په دې خاوره کې به ځکه جنګي چې حداقل راتلونکو 300 کالو پورې بعضي نړیوالې برنامې چې هغه په جیو سټراتیجیک ډول باندې، په طبیعي زیرمو باندې، په روبو باندې، او د افغانستان په موقعیت باندې دا سړې جګړې به روانې وي. سړې جګړې په دا 300 کالو کې هم روانې وي، اوس هم روانې دي، او بیا به هم روانې وي. روسیا او چین یا د بریکس هیوادونه او خاصا دغه د ګولمن ساکس په نام باندې یو اداره ده، هغه ته 2040 کال پورې به حداقل چین، هندوستان او روسیا او مکسیکو او برازیل د جی 7 د هیوادونو په نسبت باندې څو چنده ډیر عایدات لري، ډیر ثبات به ولري. دا په دې معنی باندې چې هغه یو کم یو قطبي نړۍ چې وه، چلته امریکا به حاکم او ملګرو ملتونو کې تاثیر درلود، هغه مثلا نور قابل تطبیق نه ده. نو په اوتومات ډول باندې راتلونکو شو ډیر شکار کې تر هغه وخته پورې چې دغه 15 هیوادونه یا د بریکس هیوادونه پورته کیږي او امریکا ماتیږي یا ضعیف کیږي، سړه جګړه به روانه وي. په څه معنی؟ پراتونکو شو ډیر شکار کې کله چې امریکا ماتیږي دا به مقابله کوي په سړې جګړې په شکل باندې، چې چینایان او روسیان او روسیا او دغه نور هیوادونه مات کی، او چینایان او روسان به د تقلا کوشش کوي تر څو په هغه خلاوي چې د امریکا د نه حضور په لحاظ باندې رامنځته کیږي یا ډکی کیږي. افغانستان کې سړه جګړه وا، سړه جګړه به وي، سړه جګړه به راتلونکي کلو کې وي. اوس هنر ته افغانستان د حکومت او د حکومتداریو د حکومت واکمنانو دا چې په سړه جګړه کې، په توده جګړه کې څنګه خپلې ګټې وساتي.
خادم صاحب ډېره مننه چې په باسک مو برخه را سره وخت مومن صاحب له تاسو څخه مننه. د مسرح پرونه له اوریدونکو هم منندوی یم چې د بحث تر اخره را سره ملو.
ਦਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਦਾਰਾ ਦਰਦੀ ਜਪਨਾ کوم.